شنبه د لنډي څوار لسمه د دسمبر پنځمه د اساجي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماښام تر روبه جو د خبرونه په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په اساجي رادیو ډاټ کام کې به هر ځای چې است اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به واوري چې سویډن وایي په افغانستان کې به نږدې یو میلیارد ډالر ولګوي. دا به هم واوري چې په سویډن کې د زرګونو بې برخلیک افغان کډوالو پاړه ولسمشر اشرف غني له سویډني چارواکو سره خبرې کړې دي او په سویډن کې د افغان کډوالو استازو ته څه ویلي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه تاکل شوې ده. روانه اونۍ د آسیا زړه په کانفرنس کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه ده اخیستې. او په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. تمه ده چې د آسیا زړه کانفرنس روانه اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول شول سوي دي چې له تروریزم، مخدر موادو او لوږې سره ګډه مبارزه وشي. د سولې د عالي شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. د حکومت پلاوی او د سولې د عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال پیل شوې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا پوځ پرون وویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلوېښت غړي د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. خو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې یوه ویاند پاتریک راډر وویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال خوشي شوي دي. راډر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په خبر پانه کې وویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه شپېته تنه د طالبانو له زندانه خوشي شوي دي. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم شو. اته ویشت کلن وایټ سمیت جونیر په دلاویر ایالت کې پر یوې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ. د غاسکر پرون په واشنگتن کې محکمې ته حاضر شو. سمیت چې ذهني ناروغ بلل شوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نشي خوش کېدلی. سمیت په 2011 کال کې په نیویارک کې د مارشا لی په نوم پر یوه ښځه د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول شوی و. مارشا د پیښې پر مهال شپېته کلنه وه. پولیسو ویلي سمیت غوښتل چې یو څوک ووژني او لی یې په وهلو مړه کړې وه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې تیر ورځ وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د شویو تحقیقاتو په اړه وویل تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته شوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل شول او یو ویشت تنه ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي دواړه مشکوک حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنټ داسې معلومات خپره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحدو ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا شوي په راتلونکي وخت کې تکرار نشي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د راپور په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د ادیس سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې ده چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په ادیسه کې نوې دنده پیل کړه تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویرې شي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږکال یې د ادیسه د ښاروالي لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ، خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. دا د دې سات خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله له نجیبې زمان څخه خبرې شو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان براک دی، د تودوخې لوړه درجه 13 چټې 2. په کندهار کې به اسمان براک وي، د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 3 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټې د سانتي ګریډ په کچه 1 درجه ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 چټې 4. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې به د نن لپاره اسمان براک وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 25.2، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14.1، په گردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14.2 درجه، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.-3 اټکل سوې ده.
دا ساتي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې سویډن له افغانستان سره نږدې 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي. افغان ولسمشر په سویډن کې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او بیا یې په دې اړه د افغان مهاجرو استازو ته معلومات ورکړل. د مهاجرو د ټولنې یو مسؤل وویل
موږ ته پیشنهاد وسو، ولې موږ امضا نه کړو، ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرېږدو.
د مهاجرو د ټولنې مشر د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوله چې د سویډن له چارواکو سره یې کړی دی. په دې خبري مجله کې مدام موضوع چې د طالبانو د مشر مړینه به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل راژغولی. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې بدا واوري.
بس کله کله راځي، بس کله دا خبره، کله زه خبره، خو بیا کله دا راځي زنګ، کله زه زنګ.
د سویډن سر اعظم وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لسکلن پلان پر اساس به تر 2015 میلادي کاله لږ تر لږه 1 میلیارډ ډالر په افغانستان کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر او د سویډن سر اعظم پرون په ستاکهولم کې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې جزئیات یې د فرشتې جلال زی پر راپور کې اورو.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لورې نه منل کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 20,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ور بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې لږ تر لږه په راتلونکي یوه لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیایي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
Now the long term commitment is there, as we said
سټیفن لوین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لسکلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډنی کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شای له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80 زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره سویډنی چارواکو تیر ورځ په سټوکهولم کې ژمنه وکړه چې تر 2015 کال پورې به له افغانستان سره نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستونزو خبرې ورسره وکړې. فرشته جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې وکړې. شاغلی سهر وویل
یو تعداد افغانان په استاکهولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل. وغږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ موږ 70% بودیجه د خارج نه تر نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکرې کوي خبرې به کوي. د دغو خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي چې وایي چې د محکمې لخوا رد شوي دي دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کوي یا پټ ځوان کوي. د دوی تعداد تقریبا د 10 زرو نه زیات ده په سویډن کې او یو بخش افغانان دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي د عراق نه دي د سومالی نه دي دوی ډیپورټ کوي. هغوی دغه ممالک نه قبلوي ولې افغانستان ته دوی همیشه دا کار کړی دی او لیګلي نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري کې او ډیپورټ کې دغه افغانان کولای شي په ډېر سادهګي سره او په ډېر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. د دوی حل زل داسې دي چې داسې یو توافق ولري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورټ نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کمتر نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ماشام له وو د سهار تر وو پوري بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې بووري چې دې ته اندیشنيشته چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور کوشل شوی وي نو د سولې پر خبرو به شایي منفي اغیز وکړي. دغه ورسپانو ته کتنه لږ وروسته اوریدل شي او همدا موضوع مو د سیاسي چارو لڅېړونکو خوشحال خلیل سره هم شریکه کړې ده.
د افغانستان د حکومت موضوع دا ده چې دلته مخامخ پاکستان سره خو د سویل چې د ډاکټر صاحب سره معمولا وایي چې زمونږ جنګ له پاکستان نه اعلان شوی جنګ ده او دوی سره نیابتي جګړهمار دي. نو مونږ نیابتي جګړهمار سره خبرې نه کوو، مونږ اصل خبره کوو.
د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وړاندې اورېدلی شئ. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه په کنفرانس کې روانه اونۍ د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پلیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوسمهال د اوکراین د ادیسا سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورځپاڼې په وینا که ملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یوه لویه ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه وو چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله یې سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو دوه مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي. خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې. چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د 13 نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي. خو خپرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره هغو ته په پښتو او دري ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. دا لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
وامو ریدل چې واشنگټن پوسټ لیکي چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اخیس وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې متاثر کړي؟ پر طالبانو به د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او لیکوال خوشحال خلیل سره شخیدلی. د مرکې په سر کې ښاغلي خلیل پر طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
موږ تاسو خپلو د محلي رسنیو نه واورېدل چې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا وژل شوی دی. دغه دواړه احتمال لیکل کېږي. او ملکه څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبر هم په تفاصې و نو خلک شکمن کېږي ممکنه د قضیه تر دې هم جدي اوسي اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسي د طالبانو پولیسو کې طبعا دغه حادثه د طالبانو پولیسو کې یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی کېږي او دا منه نه موږ تاسو ګورو نو ښه تاثیر نه لري ورباندې هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دې ورستیو کې په فرانسې کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغېز لري؟
دغه په مورز باندې د افغانستان د حکومت موضوع سره د کرزي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې دلته مخامخ پاکستان سره خو د سویل چې د ډاکټر صاحب سره معمولا وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی چې سره نیابتي جګړمار دي. نو موږ نیابتي جګړمار سره خبرې نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه پخوا چې منګا سولې ته په کوم نظر کې کتل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه پیسو پیو سرانی شي او بل اخر کتر کوي چې د سولې مثلا مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. لا نو هو طبعا افغانستان حکومت اول خبره پاکستان سره تي او د هغه په معنا کې او د سیستم ته جوړي چې طالبان سره وي او فکر نه کوم چې مشخصه درته لري طالبانو
خغلی خلیل یو داسې نظر موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپي وي، که وژل شوی وي او که دا ماسي اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې هم ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود دلته یو منطق سره چې طالبان ممکن که یو اوسي یو لاس اوسي نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا کار نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تاریکونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په هکله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا ډېرېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یو هېواد درېږي، د بلې ډلې تر شا بل هېواد درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغه سې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ازادۍ خبریالې خدیجه اسماعیلوا د بندي کېدو یو کال کېږي، که څه هم دا په زندان کې ده، خو ژمنه کوي چې په آذربایجان کې به د اداري فساد او د بشري حقونو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او د بشري حقونو د نه ترلاسه کولو له خاطره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. اسماعیلوا د غلا مالی نه ورکولو، غیر قانوني سوداګریزو فعالیت او قدرت د ناوړه کار رولو په تور بندي شوې، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي راپورونو د مخنیوي لپاره ورباندې پوري شوي دي. ملالی بشیر راپور لري.
کله چې میرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ژغ نسي تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په هکله خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تېرې نومبر میاشتې په 19مه په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغه بیا هم د خپل قلم له زور کار واخست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغې لیکلي و چې د یکشنبې په ورځ د دوهم بلاک د درې شپېته نمبر او د څلور شپېته نمبر کوټو اوسېدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. د هغې خبریالې چې ازادي راډیو ته یې هم راپورونه لیکل، د تیر یوه کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې له کبله یې له بندي کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقونو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډایه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په هکله وو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډایه دی. میرمن اسماعیلوه ژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوه د خپل حبس د یوه کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپلې کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغې په خپل دغه پیغام کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپلې تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته د راتګ په لومړۍ ورځ مې په شونډو وه او ټوکې هم کوم. د محاکمې په مهال زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیې نه ورکولو او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه سوې، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلوه وایي د دغې بې اساسې قضیې هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق له خپاره کړي بې اعتباره کړای سي.
موسم د ژوند رنگونه نورګل شفق وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم شه ده؟
زمانو پسن احمد نور محمد زوی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د خوګیانی ولسوالۍ.
څه کوي کاروبار مو شه ده؟
زه په خپل یو تن ماسلم د ټکنالوژي اول سمستر زده کوونکم.
دلته کابل کې یالته ننګرهار کې؟
نه اوس ننګرهار کې، اوس کابل ته راغلم.
درس ما غلطه وایي؟
او درس غلطه وایم.
د تا سره یو ملګری ولاړ دی، د کالی د تا کالی ارس مو سره ورته دي، دا ولې یوازې چیرې مو فرق لري؟
بس دا خپلوان مو سره بس دواړه دواړه یو ځای ګرځو. بس
نوم یې څه دی؟ څه دی؟
دا محمد فضل دی، زمانو فضل محمود دی. بس
نومونه مو سره د سرچپه او سره ورته دي.
او بس دواړه خپلوان مو سره. بس
ډیر سره ګران یې، که څنګه یو ځای ګرځې هم او کالی هم یو ډول کوي؟
او دواړه سره ګران یو، بس ګرځو سره. بس چې زه کابل ته راشم بیا زنګ ورته بیا دې ما خواته راځي. بس دلته درس وي خپله.
ملګرتیا به مو څومره وخت کیږي؟
ډېر کیږي. بس یو
ماشومتوب نه ملګری
وای؟ او دواړه ماشومتوب نه سره ملګری.
ښه، بیا دغه د کالی یوازې هم دنن یو ډول اغوستي کا تل دغه سی یو بل ته ورته کالی کوي؟
نه، هر وخت یو ډول کالی کو، دواړه یو رقم شین اخلو. بس
اول خوخه دي چاوي پکې چې فرزنده به زه اخلم.
دواړه خوخي پکې. بس دا وای چې دال به زمور تم د سیش دواړه به والو. بس
دا نو تاسو خوونه بم سره ورته وي؟
او بس لګ بس سره ورته والی نه.
کله کله مو داسې ترمن جنجال راغلی چې خفه شوی وي، بیا څنګه پخلا شوی وي؟ که خفه کیږي هم پخپله او پخلا کوي هم یو بل پخپله.
بس کله کله راځي، بس کله دا خفه کله زه خفه، خو بیا کله دا راته زنګ وي کله زه زنګ وایم. بس کله دواړه سره بس بیرته خوشحاله سره والی.
ما یو ملګری و ډېره باندې ګرانو، کله به چې خفه شوی ما به هم زړه کېدل چې اوس څنګه ور سره پخلا شم دېدم، خو زړه به مو نه شو غټولی. تاسې څنګه کوئ؟
نو مونږ بیا کوو زور بیا لږ کشر یم، نه پوه شي. بس ورته وایم بیا بیا ما منی سر سر ته وایم.
یعنی ته ورپسې ورځې چې بس راځه پخلا به شو؟
او زه ورپسې ورځم چې راځه پخلا به شو. بس
نو تاسې بیا دا رشتې څنګه بیلې انتخاب کړي؟ هغه یوه رشته انتخاب ده ته بله؟
بس دغه لږ پیسې زیاتې خوښېږي زما، زما دومره نه خوښېږي. بس د دې لپاره زه به دا وایم، زه به دا وایم، زه صحیح ده.
دا یو اختلاف خو مو ترمنځ شته دی نو.
او بس کم کم شته، هغه بیا دلته لږ درس وایي کنه زه هلته یم.
بیا چې کله ډېر وخت بعد سره وینې خوشحالېږې به یو بل ته؟
اول نه ډېر خوشحالېږي. دا اوس خپل هماغه ځینې راغلی د کارتینو کې، بیا راغی دلته.
بس نو تاسې ملګرتیا دې له نظره نه شي خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه. خیر
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد الله احمدی لزابل لیکي د افغانانو غیر قانوني مهاجرت هغه وخت بندیدا شي چې په افغانستان کې کارونه پیدا شي. یار بادشاه سالت له خوست لیکي د طالبانو د مشان خپل منځي وشنه به طالبانو ته لویه سربه وي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي د جانخیلو او څمکنیو ولسوالیو ترمنځ سړک ډېر کنډ کپر دی، باید ورغول شي. او یل باشا ځدران لیکي له پکتیکا زما پیغامونه نه خپروئ، خو په پیغام کې څه نشته.